کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوام کې خبرونه دي. له خبرونو وروسته به هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو په بل موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي، او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په 16 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبره ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. دی وی ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتیری د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلی، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي ویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم په وار وار له حکومت وغوښتل شوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسي جرګه په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورونې چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوال مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغو ولایتونو کې د 14 عملیاتونه په 43 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې ویل چې په کابل او هرات کې د سترې میاشتې په همکارۍ روان کال د سباندې 218 ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دو د افغانستان مهم خبرونه د سیمیانړي خبرونه تر لاندې د مرسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې 214 غنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وایي 13 په دې پیښه کې وژل شوی او 136 نور ټپیان دي. حکومت دا 14 یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقره د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داسې مهال شوی چې خلک د وسولیز لاریون لپاره راټول شوي وو، تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنی سره د په ترکیه کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د 14 د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي:
نورمال ادی به کټسی خورته شالنده دی. اونډیکا پانکارت ورده، اونډی به فورت اراو ورده. ادی به کټسی اراو
دی. وی دلته یو مظاهره و. زه د دې مظاهرې د یو موټر څنګ ته روان وم. دلته د همدی دوو بنرونو شاته یو 14 وسوه. موږ په مځکه پریوتو. دوه ما 14 هم هلته وسوه. دوی 14 وی، خو هغه یو 14 ډیره زوره وروه. دغه لاریون د کورت پلاوز وکونو او کینار خو سیاسي ګوندونو لخوا له وړاندې تنظیم سوی وو، خو تر پیښو وروسته بیرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د 14 په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي، هوایی اختریه ډزې کړي دي. صدر اعظم احمد داوودغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه سطحه یو امنیتي غونډه جوړوي. روسیه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی پوځي ځواکونو په سوریه کې 4 شپته بریدونه کړي او 55 هدفونه وشتل دي. د دفاع وزارت ویان نن په مسکو کې ویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین لدې کبله زور اخیستی چې یو لوی شمیر اهداف یې د حواله لاري پیژندل دي. مسکو وایي د دوی په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کیږي. خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار خپلواکي ادارې نن ویل چې روسیا الوتکو د سوریه په لویدیت کې بمباری کړي، هغه سیمه چې دغه سازمان په خبره د اسلامي دولت ډلې حضور پکې ډیر لږ دی. په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفین او لویدیت حکومتونه وایي په دې بمباری سره د روسیې اهداف دا دي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړي. چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د دغه ایواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمه متوار نسی چې دوی خپل ملکیت کړي او وایي دغه اقدام پرونکه بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپل کشتي دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه ایواد په جنوب کې د اوبو ډیره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، ماليزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوي نه مني. چین پرونویل چې دوی به د کشتي چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول او نسخامي. شمالي کوریا په دغه وخت کې د واکمن کمونیست ګوند د تاسیس او یې مکلیزه په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیان کې وو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه وسوي. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل موږ چمتو یو د هر یغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستان لخوا تمویل شي. د مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه وربلل شوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو پوره چارواکی ورستولی وو. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې د غیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنی ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې اطلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه اوسي. اوسنی واکمن کینارخ ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنه وښودلې چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. دا سال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوې دي. حکومت وایي روسیې وبتلو په تیر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلې دي، او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بحیرې پر سر د روسي جنگي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړي چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سوچې مسوده تصویب کړې. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي دی به یې ویټو کوي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1980 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو کې د تیلو بای ډېرې لوړې سوې دي. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د وسنۍ تولید زیاتوالی په دې معنی دی چې د صادراتو بندیز لمنځه تللی دی. دا وته د مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریټ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 14، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 12، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان زایزه وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 19، اسمان شین. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 14، چټلاس اسمان شین. ګردیز د تودوخې خلوړه درجه 14، چټلاس اسمان شین. بامیان د تودوخې خلوړه درجه 14، چټدري اسمان شین. او بدخشان د تودوخې خلوړه درجه 14، چټه منفی 2 اسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را به پذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان هندو و سیک هندوستان است. کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان برای آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهمی از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل په دې ساعت کې د افغان سیکان او هندوانو پر مسئلو خبری کو. هندوان او سیکان په افغانی ټولنه کې چلو اکثریت د مسلمانانو دی، د پام وړ اقلیت دی. دوی تر جګړو مخکې د نورو افغانانو ترڅنګ آرام ژوند درلود، خو جنگونو او د جګړو په نتیجه کې زیږیدلې خپل سره او بې نظمۍ هندوان او سیکان هم سخت وځپل. اکثره یې مجبور کړل چې خپل هیواد پرېږدي. د ډیرو نورو کورونه او شتمنۍ لوټ شوي، او لا هم ویل کېږي چې د دوی شتمنۍ د غاصبانو له منګلو خلاصې شوي نه دي. دا چې پر دغو ستونزو سربیره دوی نور څه مشکلات لري، دا به د هندوان او سیکانو له دوو استازو واورو چې نن په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي. میرمن انارکلی هنریال چې د مشرانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
با مهمانای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین، همین حالا به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین. اگر سوالی دارین از مهمانای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. اندک که هنریار صاحب، بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگوین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقاً در کدام ساحات مشکلات بیشتر است؟
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما، هم از پلیس، اردو و امنیت ملی، و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزای، برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشوری است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است. و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینم، و این ضربات طبعا در شرایط جنگی، در اوضاعی که یک کشور جنگ می باشه، بیشتر آسیبی را که می بین اقلیت های مذهبی در هر کشور است، زنان و اطفال هستند. طوری که هم افغان های ما در جریان هستند، هندو و سکات تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشنده اصلی افغانستان هستند. که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمان هم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود، که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پانتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن، و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت، در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگی را در افغانستان کرده بودن، چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شود. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکیش اقلیت های مذهبی است که بیشتر آسیب را میبینم، و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت های پرداختن تا ای که در افغانستان جنگ های داخلی شد، و جنگ های داخلی باعث شد که مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دیگه برن. چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیست، به خاطر بیشتر از اینا، و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که اینا برن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 یا 14 سال که صفحات جدید تاریخ بروی مردم افغانستان باز شد که امو بود اداره مقت دوره انتقالی، بالاخره ما تا تانستیم سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هم هندوها سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن. اما در طول 13 سال ادامه داشت، یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد می آین. اما مهاجرت های دست جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهمی را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارند، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در او زمان هندوها سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه از این که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو ها سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو ها سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، عنعنات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری است فعالیت میکنه. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افرادی که سطح سواد پایین است، افرادی که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالها است که تابعیت کشور را گرفتیم، اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم، هندو ها سکا از او شاخه های هستن که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو ها سکا افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمانی بوده و هستن. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی، بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو آسکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشم که بیشتر هندو آسکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود، اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است در اوجه نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است، اطفال که بالاتر در صنفای بالا درس میخوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف میبره توسط هم صنفی اذیت و آزار میشن. حتی غذایی را که طبعا یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارن با خود از خانواده یک غذایی را ببرن و ساعتایی که تفریح میشه از او استفاده کنن، غذاهایشان گرفته میشه به حساب ازینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض لطکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندو ها سکای ما که در بعض از نکات گشت و گذار میکنن طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به نام مذهب توهین میشن، اما در پهلوی زو درست روابط خوب مثبت هم با هموطنهای مسلمان خود داریم که نباید از او
بگذاریم و نگوییم یا دهانی نکنیم. پدی بم خبری و که پدی خبری لاری رو پکردی زکه چه کمچوک چه متوجه ندی چې متوجه شي او تشویق شي. شاهد الله ځلان لکنر لیکل دي وای په افغانستان کې مشت هندوان او اهل هنود قبایل د خپلو ډیرو حقونو څخه محروم دي، د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونه شتمنۍ او ځمکې غصب شوې دي چې دغه حالاتو په هیواد کې مشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علیم محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی وای زه له هر افغان دا هیله کوم چې هندوان او سیکان ونه ځوروي او نه یې تحقیق کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د اوسېدو قانوني حق لري او هندوان خود افغان هندوان خود هندوستان خلق نه دي. بل اوریدون کې نور محمد ستانگزی لیکلی دی دی وای چې له لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکمه وای زما پښتنه دا ده چې د هندوانو ډیر زیات مزکه د خلکو له خوا نه غصب شوې دي، د خلکو له خوا نه غصب شوې دي. آیا حکومت به د دغو خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کړي؟ ک شاغله روندر سنگ، تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړی دي او تاسو په خپله څه کړی دي؟
ډیره مننه صاحب تاسو نه چې موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو نه کومه، او مننه ده که دا خلق زبون غاغه وری ډیره مننه.
سلامت
مخنه کی خبرش پیل کو یو بار د کندز ولایت حادثات دا ډیر ماته تاثیر ورکړی دا، او ډیر افسوس کوم کې په یو ډیر خو ولایت کې د خلقو لپاره خلقو باندې ډیر ظلم شوی دی، ډیر ډیر تاسف لرم. تاسو خبره ده کې مونږ په 14 کالو کې د رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې، د ډیر کوششونه مونږ کړ ولې تاسو خو خپل پیګه کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسیدولې ده ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي وعده اوس مونږ په اختر کې تلیو د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړی ده کی تاسو د ازمکه غصب شوی دی یا داس کورونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو، ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډیر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتی چارواکو باندې فکر وکړي کې پونند په کندز بدخشان او شمالي ولایتونو ټولو په تعدید لاندې ده، او مشکلات د داعش او نور ترورستان دي. په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډیر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چې راغله بیا نور کورونا هم حل کیږي.
جناب غیر در سنگ، از خود بگوین برای ما که از شما اعضای خانوادهتان به خاطر این مشکلاتی در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله ها. وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همگی دهی تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشیم هر قسم رای پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان گرفته باشن و باشن اونجا. بله، شما بیشتر چی میبینید تبعیض هایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیک ها بیشتر از ناآگاهی مردم است، یا فکر میکنن خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیض ها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه ذکر کردن مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستن بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. در اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بسواد ماندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان اهل اونود و سکه هستن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم. در اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن جور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کرده نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمدزی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم. او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم؟ توپ کار دارین، تفنگ کار دارین، تانک کار دارین، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کرده نمیتونه. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شویم. در غیر از او که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و در اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه. مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن به کشورهای خارج.
بله سب، ډیر زیات مننه شغل رامندر سنگ. محترم انارکلی هنریار، تاسو ته آیا معلومه ده یا اټکل کولی شئ چې څومره افغان هندوان او سیکان به هندو نورو هیوادونو ته مهاجر شوي وي؟
مننه. البته سرنګ چې پوهیږي هندوان او سکان چې کله ډلهیز مهاجر شول هندوستان ته، همداسې نورو هیوادونو ته، هغه وخت متاسفانه که هر دفتر ته یا ثبت احوال نفوس ګورو، زمونږ آمار په هغه وخت کې ثبت شوی نه و او ثبت نه ده، لیکن اټکل کیږي چې یو لک نه ډیر، یو لک شاوخوا کې هندوان او سکان د افغانستان اوسیدونکي وو او دوی بهر ته لاړل، ډیر هندوستان ته او هندوستان هم په دغه 15 کالو کې نورو هیوادونو ته لکه جرمني، امریکا، لندن، کاناډا، استرالیا او نورو هیوادونو ته، یعنی هغه کسان چې لږ ذره امکانات خو اروپایي هیوادونو ته لاړل، خو په هند کې ډیر اوس هم هغه هندوان او سکان چې په هندوستان کې مهاجر دي او یو تعداد د هند تابعیت اخیسته ده او یو تعداد هغه مینه چې هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیسته. په دې معنی چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی او هغه کسان چې غواړي د هند تابعیت واخلي، د نورو هیوادونو تابع، باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي، تیر شي. د دې په خاطر یو تعداد پاتې دي او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي، تای مراحل کې تر څو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي، مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمون غوښتنم و دا و چې زمينه سازي وشي افغانستان کې او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګ چې پویګو افغانستان یو باغ ده او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي. افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې خایسته ده او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه پیغام په نور محمد ورور یو پیغام یې خودلې و د هندوان او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه څه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي او څه هغه ځایونه چې عام المنفع دي، لکه ګورودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته مونږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جالي اسنادو باندې په جالي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرڅ شوي دي. دغه پیغام مونږ خو څرنګه چې زمونږ غرور پویږي دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده؟ د افغانستان د قوانین لمخه هغه زمکه او جایدات چې غصب دي سرنګ زمکه او جایدادونه ډیر غصب دي واز شخصي نه بلکې دولتي زمکه او جایدادونه هم اوس مهال ډیر د غصب په حالت کې دي او همداسه هغه زمکه او جایدادونه چې خرڅ شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې د یو حقوقي مسایل د دې قانوني پروسه یو اوکت پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي په خپل حضور ولري تر څو دغه داوا مخې ته یوسي او دغه دوران ډیر اوږد مهال دوران ده کې دی شي ډیر شکل شپک ډیر شکل فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې دی کرزی صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کول شي غزمه کې او جایدادونه چې غصب شوی دي دوی دتخوي و کې او خپل غزمه کې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپل د غیادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي ځمکې دي دوکانونه دي هر څه باغونه دي هغوی ته ورکي خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفذ ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅ کی یا غصب کی. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو سمونګ په دې هیله یو په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصا هندوستان کې دي دوی هغه جایدادونه چې دوی غصب دي دوی باید خپل یا خپل باصلاحیت وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي او د حکومت تعهد هم داده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري په دې خبرونه کې د افغان هندوان او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مشرانو جرګې غړې محترمه انارکلی هنر یار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل شاغله روندر سنگ. تاسو اړیدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د ټلیفون لاري پوښتنه وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري لاند پیغام یا اس ام اس راوستوي. د ټلیفون شمیرې 0992235340 او یا هم 0972255. لاندې د می ورسته تاسو ټلیفون اخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمانای ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم است مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مالی صاحب خیر
سلامت و سه مهربانی کوی
ترشناس
من لاندې خبرونه ده. بله مهربانی وکي.
دا ګرانو ملمنو، هندوانو د افغانستانو څخه افغانستان کې د زما پوښتنه هم ده چې پښتون نه تاسو زموږ سره چې د شرایط په تکتل سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوان ورونه بلکې افغانان ورونه ډېر زوی دي. نو زما هم هیلم دا د حکومت څخه د بیا رفانې چې فکر وکړي چې دا یو لک نه دوه سره یا مثلا 1500 سره ښه شوي دي باور وکړي چې د کندهار خبرې کوم چې د خواشنۍ وړ خبره ده. مطلب دا دی چې باید حکومت و دې ته توجه وکړي او بل خبر دا چې دوی دغه د مځکې مسله چې حکومت غواړي دوی د مځکې مثلا د بالاکر ته دوی ته ورکړي باید داسې یو بنیادي کار ورسره وشي چې دوباره د جنجال مطلب جوړ نه شي. مثلا داسې یو حق واحد تور چنه کنه باندې و دې چنه هم هغه څه څه خپل ځان ته وګور چې دې امتیاز دې ځوانو کورونو حق دې او هغه ایمان او مثلا د بازار او سمشې ته ور نشي ولی په دې خاطر به دې ځات دې په سارا او مثلا د ایمان په مرجی کې دې 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 ایمان تر د لیکل څه څه د سفارې د سارا او دې مطلب دې په دې شکل باندې کنه توګه خو سره ورته ورته چې دې ته دې 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 کې راځي دې چې دا ورته بار مشکل جوړ
شي سلامت اوسه ډیر مننه نظر ته ور دیوالم
حالا شنو دیګرایم باشن صحبت میکنیم روی خط تلفون هستن سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است
سلام علیکم تاسو محترم مننه ورو دي تمام د مننه دقیق نه ما ولې او څنګه دا راته د کوم تاریخ نه د افغانستان کې د روان د کوم تاریخ نه راغلي یو څه خو دا مو پښتنه دا د انسان د روان کوم څو کار سم افغانان دي ټول خپل غوګان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کچر مثال حکومت هم مثال ولې دي ته هغه
دقیق صاحب دقیق صاحب دقیق صاحب لا تستخی پښتنه نو ولې داسې کتل کیږي تاسو فکر کوي چې په دې کې صرف حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده
نه اصلي د حکومت ملامت یاده وګوره دوی ته مثال مانګل دی چې ودې دی او دې مسلې یم یا اقلا یعنی مثال په دغه دولتي شوبو کې هیڅ دوی ته کوم وظیفه نه ورکول کیږي دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه کوم. البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې په دې ټولو غربي هیوادونو کې که یو څوک 15 کاله شپږ کاله چیرته تیر کړي نو بیا پاسپورټ او تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی او که چیرته داسې اشاره ته هم ووایي نو محکوم کیږي. او هندوانو سیکانو خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېل دي نور افغانانو په شان. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
اسلامونه ونې ته له شغل سروان ته تاسو ته باندې ته استاد بلادو مېلمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه
کریم ته دوه ځې من ملات
ل ډېر وخت وروسته مېرمنه
خوش آمدین ډېر بوت بوماده تماس شوه
سروان صاحب
بل
سلام تاسو ته خبره سروان صاحب زما استنه له شغل هغه نه کړي هنریا ته دین مطول ده چې دغه هندوان چې موږ سره خراب دي څه خلک مرتجوان کې په لږه کې تقریبا د 300 کوره د ملک د نجیب بخښه وګړي د نجیب ملت فرار رسول بیا طالبان د ټولې ځلمنو وخت سره بلاړه د دې کې فاروان ته په مرجع کې د غصب کړه په نزدې کې د واخل او دې دې ځکه په چریو دروت کې دې ځکه د فاروان ته بل ته دې په غونم ځکه درلوده هغه ټول د واخل سره مزما سوال دا دی چې ګران کوري د غصب دې کې چې په چریو دروت کې ولته دې خلک ګنجوان ځوان کوي هغه ګره په واخل سره دې کې د واخل سره غونم دې واخل سره آیا ته چې څه کار کړی په دې اړه باندې مرجع کوم څه دې ځکه چې ته څه اقدام کړی کنه دې او بل دا مې صادق قانون کې د څه ځل خبرې وې مثلا نسته تر ځای کې داخله ګنجوان په ځابۍ په ډبوري ولې اسکندر ورته کوي او په دې اړه د حکومت هیڅ نکي څو ځله دې لاړه د ولایت او د شهري ځای وخت هغه یې صدیقه مونږ نه خوړله نو دا ځوان ورفر د فارمنت کمیز د تقریبا اوس واسه کور پاتې نور ګرځ تللی دي چې مونږ دې اورا په هندستان ته دي دا ځوان تر لا پرم ګول در پاسپورت د پاسپورت کې ورته پاسپورت هم زما دې ځای ته
سلامات
اوسئ زنده باشین
سلامات اوسئ کور ودان بل اوردون کيلرو وطن دو سیبو بل اوردون مهرباني کوئ سیب
سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است
السلام علیکم جمع سلام دې انار کلی ته او سلام ملمت الله علیکم او باندې سلام هم جمع ته پښتنه د انار کلی او دا زتخه د محترم ملمت ښا
بل څه
په افغانستان کې څنګهونو د سیګانو څنګه نو پښ مطلب سمڅه دا څنګه نو پښ لري څنګه په هغه کې معلومات راځي او په لوي افغانستان د زتخه دا هیله ده چې د هندوانو سیکانو د امنیت باندې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خو سره د خبره کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته نشته خو اوس بیا دا کړه هندوان په دغه ځای نن چاړ شوي دي انډیا ته او نور ځای ته لاړ شوي دي نه
صحیح
بل دا خبره ده
صحیح ده
د دوی امنیت دلته نه ساتل کیږي د دوی وخت کوي دا چې دینو او دا
زرواګو لخوا غته تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي له خوست نه
دې وکړو شي دا انګوانو دا څنګه کوم یو کې دا
ډیره زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شیبه ټلیفون ونه کی چې تاسو د سرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر سرګند کی.
بله، و ما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه، سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانا در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه د روسیا اوریدونکو له خوست څخه ویل چې د هندوانو سکانو زمکه په دوړ ولایتونو کې غصب شوې دي. کابل د دوی خو پښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړی دي دغه خلکو د زمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغه دوه ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوانو سکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د اورور چې د خوست نه تماس نیولې او مونږ ته متوجي نشوم، خو وطن دوست د هلمند نه ستا سوالونه ډیر ښه او ډیر پزای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسېدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا را شو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایاتو کې اوسېدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسېدل دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي د یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري، باید وکیل وټاکي تر څو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو مونږ یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زمون قومي مشران په ځینې ولایت او ولسوالیو کې زه هغوی نه ډیره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلې دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوانو او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاري وکړي په خپل سیمو ساحو کې تر څو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاري ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه، جناب وطن دو سر چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو څه کې سمه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده او نظم او ډیسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده. خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمونږ هغه یوادوال، زمونږ قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسېدل، دوی خو پوهېږي او دوی خو د هغه آگاهي لري، دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمونږ د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوانو او سکانو سره کوي د دې مخنیوي وکړي. زه فکر کوم په هر پروسه کې د خلکو او د زمونږ د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډیر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډیره اشاره هماغه غصب چې ما مخکې ډیر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول وو، او ما د دې اشاره وکړه، او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دی شوی، دا تقریبا هغه 15 کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوې دي، او خاصا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډېر شوې، په دغه په هر په دې موده کې ځمکه هم غصب شوې دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوې دي.
خو دې ته پرته د دې چې شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها یا ای که در حداقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان، چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم امت بود که جایدادهای ما فروخته می شد و خاصتا جایدادهای که عامل منفی هستند، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش سپاری اجساد ماست، دوجه همه تو فکر کنین که مسجد است، کس حق نداره در مسجد حق هر فرد حق داره و به شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، می فرض مثال ما اشاره میکنم به ولایت قندار که در اوج محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شود. به این خاطر ای مشکلات تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند سالی که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. نامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در اوج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو و سک بیایه در اوج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقاتی که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم، ما این مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که به قوال چند قواله یک دو دست سه دست فروخته شدن، اونا گفتن در اینجا چون در پهلوی از زمینای دولتی هم غصب است، جایدادای بسیاری از افغانا بر علاوه هندو هست که غصب یا فروخته شدن، ای به ما از پیشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایدادای عامل منفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادایی که شخصی است، درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افرادی که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشته، ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنن تا ای که امیدواری ها بیشتر شوه و مهاجرینی که در کشورهای دیگه سیند و آسکاس طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپن که برگردن به کشور تا او در سرمایه‌دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از این دو آسکاس در داخل کشور سرمایه گذاری کنن که باعث در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه رویندر سینگ وکیل اهل هنود در ناحیه 4 کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشان داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما می باشند. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سکه‌ها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسه هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد ازی که از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سینگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجع ولسوالی څخه لیکلی دی هندوان زموش په ولایت کې ډیر دی خو په مرجع کې د حقوق زکه غصب شوی دی. مرجع ولسوالی منظور دی. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی هلمند ولایت کې درې سوه کوره هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پښتو وای، ماشومان مکتب ته نسی تللی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلک له دوی سره جنجال ونه کی او دفاع وکړي. رحمت الله فایز له خوست څخه لیکلی له انارکلی څخه سوال کوم چې خوست کې ځینې هندوان دی د دوی ځمکه هم غصب شوې دي، د دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی؟ نادیه میوان له زابله سلام ورستلی کی وای قدرمنی خور انارکلی ته افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او لتا سره بیساره مینه لري. بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي یاست. اجمل وردک لټول افغانانو وای غشتنه لرم چې د هر ډول دینی، ژبنی او قومي او مذهبي تبعیض څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او وروري دین دی او تبعیض پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین لزابل لیکلی دی، انارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او روستای اوریدونکو چې نومینه د لیکلې وای، زما پوښتنه ده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او کنه لري؟ نو ښاغلی رواندر سنگ، تاسو که د دوی پوښتنو ته ځواب وایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغو ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او کنه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونه یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسمو اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخلي درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو که خلکو درمسال وایي، په د دننه کوي کولی شي. نو بهر نه هغه مشکلات چې د هغه خلق لري مشکل ده کې، د په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بل خبره دا ده چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبره وو کې، یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خورې یا کوم مال خورې یا پیسې خورې، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ستاسو ایمان نه اخلي. خلقو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل، اوس نه پوهېږم کې دا څه خبره والی نه کیږي. او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی کې چې خلکو خپل وجدان او دینه شرمنده و نشي.
با تشکر جناب رویندر سینگ. پس پیشنهاد شما این است که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکها در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالایش، و همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستند، حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج و اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن، در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمکی کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم، اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست، قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا هم از طریق ملا امام هم این کار را صورت بگیرن.
بله، محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدونکی ناجی میوند لزابل لیکلی وو، وای افغانان اوس هم له تاسو سره بیساری مینه لري، بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خود دې ملک اصلي اوسیدونکی است. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خوري نادیه جانې. البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنه چې مونږ د ستونزې په حق له هم بس وک د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي ایسکل افغانستان نه هیروي او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو دی په تمه دي چې افغانستان کې سراسري سوله راشي او مذهبي اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي ښه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګه چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی و. په هلمند ولایت کې زمون غرور اشاره وکړه چې درې سوه فامیل دي متاسفانه کاش کې درې سوه په ټول افغانستان کې په دامه حال نه دي. تعداد فامیلونه لږ پاتې دي خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډیر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډیر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسې سودا وانخلی. سرنګه چې پوهیږئ هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوسیږي اکثریت اقتصاد ټیټ ده او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي یا تکه فروشي لري هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یونانی دوا خرڅوي په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې مونږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. مونږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو لیکن هغه ستونزې دي باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې سرنګه چې اشاره وشوه رویندر سنگ هم وویل قومي مشران دینی علما یو څو مدامخ کې یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي دوی سرنګه چې په یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه حق ورته ورکړ شوی ده دوی هم د دې حق خاوندان دي. وبخ خاطر دوی سره باید د طبي سره برخورد ونشي. مونږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهاوی لوړ لاړ شي څه مساجد ده څه منابر ده څه اجتماعات ده په دې کې عامه پوهاوی وشي تر څو هغه ستونزه طبیزونه چې دي له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه ډیره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشانو جرګې غړې ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راواستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان از مهمان های خود. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.